بشید
تا
برنامه آینده. خدا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شپې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشاء لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي. دغه شان د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي ډیر ژر به د کمیسون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیری د قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. په یو بل راپور کې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې لبن بسخه د وټول لپاره باید هغه ډلې دی خبرو کې ونډه واخلي چې پروسه یو څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. دا یو شمیر نور مطالب مو په دې روانه خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرو نورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې شوې دي. د هرات سیمه چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی او د عراق پارلمان د هغې وعده صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت استعفا ومنله. د خبرونو تفصیل د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې شوي. د سرپل د امنیت قوماندانۍ ویان نوراغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د جورغان سیمې سلګونه ځای اوسېدونکي د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوال ملا امان الله پر وړاندې مظاهرې وکړې او د هغه موټرې په ډزو وویشت. ښاغلی فیضي وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی. نوراغا فیضي د دغو مظاهرو د دلیل په اړه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د هغو خلکو مخنیولې چې د خپلې اړتیا وړ توکې د سرپل د مرکز له بازار څخه اخیستل. دی وایي طالبانو له خلکو غوښتي وو چې سودا د جورغان له بازاره واخلي او د خلکو خوراکي توکې اوبو ته وغورځول چې د اوسیدونکو غوسه راوپارېدله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي په لوګر کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې د له منځه وړلو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو د څلورمې پله لوا مطبوعاتي مسؤول احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډوز وکونو د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ د نوښار پړوند سیمه کې تیره شپه عملیات وکړل.
د چاودیدونکو توکو او د ماین جوړولو یو فابریکه یا زیرمه ګڼ شمېر انفجاریه توکي په لاس هاو بوشکې ماینونه چې له بوشکو څخه جوړ شوي وو د کمانډو سرتیرو لاس ته ورغلي دي. یو وراده کورولا موټر، یو وراده فلاین کوچ او په همدغه محل کې دوه تنه مشکوک کسان هم لاس ته راغلي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات سیمه چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی نن ویل دغه کس 1.3 کیلوګرامه نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی و او ایران ته د قاچاق نیت درلود. ښاغلی رحیمی زیاتوي
که در اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و کسی که کار می کرد تا فعلا معلومات ما نشان می ده که تبعی یکی از کشورهای همسایه بودن.
د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې دا کس د ایران وګړی دی. زموږ غلازه د راډیو اوري. د عراق پارلمان د هغې وعده صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت استعفا ومنله. دا اقدام داسې مهال وسو چې د تیرو شاوخوا دوو میاشتو اعتراضونو پر مهال تر 400 ډیر کسان ووژل شول. د پارلمان مشر نن د ډسمبر لومړۍ نیټه وویل چې اوس د ولسمشر برهان صالح څخه غواړي چې نوی ولسمشر ونوموي او بخشی نوی صدر اعظم ونوموي. عادل عبدالمهدي تر څو اونیو ناکراری وروسته د نومبر پر 9 اعلان وکړ چې استعفا کوي. د دې هیواد یو لوړپوړی مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پر پارلمان غږ کړی و چې د حکومت له ملاتړه لاس واخلي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2000 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن پیل شوه. دولتي خبری اژانس ایرنا لیکي د نوملیکنه به د دسمبر تر 8 مینې ته دوام وکړي. د ایران پارلماني انتخابات د 2000 کال د فبروري په 20 ترسره کیږي او نوی پارلمان به په می میاشت کې کار پیلوي. کاندیدان په 200 انتخاباتي حوزو کې د 290 کې لپاره سیالي کوي. هغه کسان چې په دې انتخاباتو کې د سیالي لیواله دي باید د ایران شورای نگهبان لخوا چې د اساسي قانون یو ځواکمنه څارونکې شورا ده تایید سي. دغه شورا تر دې وړاندې د ایران په انتخاباتو کې د خپلواکو او اصلاح پلو کاندیدانو مخه نیولې ده. سعودی عربستان نن د دسمبر پر لومړۍ نیټه د جیشل هیوادونو دورې مشري واخیستله. ریاض وایي دوی به د ښځو او ځوانانو پر پیاوړتیا او دغه راز د ځمکې د خوندیتوب او د ټکنالوژۍ پرمختګونو د ګټو پر شریکولو تمرکز وکړي. د جیشل یو کلنه دورې مشري له جاپان سره وه او اوس به یې سعودي عربستان چې د تیلو له اړخه تر ټولو بډای هیواد دی پر مخ وړي. په پام کې ده د راتلونکي کال د نومبر پر 1 او 2 په ریاض کې د دې هیوادونو سرمشریزه ترسره سي. او د روسیې په ختیځ کې د یو بس د چپکېدو له کبله 19 مسافرین مړه شوي دي. د زابیکالسک سیمه ییز حکومت نن په یوه اعلامیې کې لیکلي چې دا بس له یو پله څخه کنګل سوي روتل ویدلې چې 19 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بیړنیو خدماتو وزارت په یوه اعلامیې کې ویلي چې په موټر کې 43 مسافر او یو موټر چلوونکی و چې د ژغورنې لپاره دوی هلیکوپټرې له طبي وسایلو سره سیمې ته رسیدلې دي. د پولیسو یوې ویاندې ویلي چې د پېښې د علت په اړه تحقیقات کوي. د خبرونو پای
دغه غلا زدي رادیو نوري درنو اوریدونکو دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا له لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي.
د اوویشتو ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمبندي روانه ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی ساداتو په یو بل راپور کې اوري چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وټو لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونډه واخلي چې په ورستۍ او څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده.
په دې څلورو لسیزو کې کوم لوري ډلې ګوندونه د جنګونو تشکیل ول لومړی باید د دې ترمنځ روغدوري سره مذاکره وکړي.
دا هم اوري چې په افغانستان کې د طالبانو لبند خوشي شوه. استرالیایي استاد استرالیا ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د يرغملتوب د مودي په اړه رسنیو سره خبرې کړي. نور مطالب هم لرو د مجلمو تر شپږ نیمو بجو ده. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه کمیسون د دارالانشا لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي. دغه کمیسون ویان زبی الله سادات ازادي رادیو ته ویل د کمیسون بورډ به بیا په دی اړه وروستۍ پریکړه وکړي. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې دغه عملیاتي راپور باید بشپړ او هر اړخیز وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داس حال کې چې له هم د او ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو د خپلواک کمیسون دارالانشا په پام کې لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د 22 ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته سیستم ته د رایو د داخلېدلو پروسه بشپړه شوې ده. د دغه کمیسون بیان زبی ساده د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د نن ورځې تر پایه به عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپارل شي.
د 22 ولایتونو څخه کوم د نتایج فورمې چې رسیدلې دي کمیسون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوې دي او په اوس کې د رایو جمبندي روانه ده. وروسته تحلیل تجهیز څخه به انشاءالله دوی خپل تخنیکی ارزونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته سپاري او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. انشاءالله د نن ورځې تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وي چې دا راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم تمه کوي چې ځینې انتخاباتي ټیمونه به دوی ته اجازه ورکړي چې د پاتې وو ولایتونو رای هم بیا وشمیري. د کمیسیون چارواکي وایي کچېری اجازه ورنکړي ممکن د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف د پخوانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغو ولایتونو د رایو په اړه وروستۍ پریکړه وسی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې بورډ ته د دارالانشا لخوا د عملیاتي راپور تر سپارلو مخکې باید د هغو ولایتونو برخلیک روښانه سي کوم چې پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه دی سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معلومات دستینی وی پر مصادیق باندې ولاری او د کورن سره شریک شي او موږ اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توسعه پر باندې راځو کړي هغه ولایتونه چې وو ولایت دي تر اوسه کوم بیاشمیرنه تفتیش نه شوی نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون دغه پر باید بازی او روښانه لیکدوري ولري چې څه چلند کوي که نتایج قسمي لانه وي یا ابتدایي یا لومړني لانه وي نو باید حقوقي بحث
بل خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیموي چې هغه وخت به د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وي چې سپین رای له تورو جدا سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو له دوو میاشتو تیرېدلو سره لا هم کمیسون په دې نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ډیر ژر به د کمیسون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومان د جنسي تیری د قضیه د ارزولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې خکیل ټول اړخونه شامل وي. په همدې حال کې د ماشومان د حقوقو ملاتړ بنسټونه او د ماشومان د روزنې د برخې فعالان هم له حکومت غوړي چې دغه موضوع درځونې لپاره ډیر ژر د پلاوی جوړولو ته اقدام وکړي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
لوګر ولایت کې لماشومانو نه جنسي ګټه خستنه د بشري حقوقو پر موضوع بدل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې دغه ادعا د ارزولو لپاره یو پلاوی وګماري. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې خکیل ټول خواوې شامل وي.
این موضوع ایجاب میکنه که بسیار به طور اساسی و دقیق و همجانب
دغه مسئله ایجابوی چی په هر اړخیز او اساسی توګه ارزول شي. په همدې دلیل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د قضیه د کره ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې یو هر اړخیز پلاوی ټاکي. خاغله مشکور وای کسام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه موضوع د ارزولو مسؤلیت لوی سرنوالی او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ته سپارله، خو په دغه پلاوی کې باید نور بنسټونه هم شامل شي. په لوګر ولایت کې لماشومانو نه د جنسي استفادې په اړه د موسی محمودی او ملګری احسان الله حمیدی له سیډنیز راپور لخبرېدو وروسته ملي امنیت دغه دواړه کسان ونیول، خو د بشر د حقونو د ملاتړ او ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته د خاغلی غنی په رښتنه دغه کسان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ته وسپارل شول. اوس د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت نه د دغه موضوع ارزول غواړي. د چارمغز د بنسټ رئیس فرشته کریم آزادی رادیو ته وایي
اول یک کمیته مستقل ایجاد
شوه
برهبری
دی. بوبل لمړی د خپلواک کمیسون په مشرۍ یو خپلواک کمیټه جوړ شي چې دغه موضوع په جدي توګه ورزوي او لوګر پورې د محدود نه شي، بیا دغه پلاوی ولایتونو ته هم لاړ شي ځکه دغه ستونزې جدیده او په نور ولایتونو کې د موجودیت امکان لوړ دی.
امکان احتمال ازي که دغه ولایت هم باشه بالاست.
په ورته وخت کې د نجیبه بنسټ مؤسس حسین رضایی ازادي رادیو ته وویل په لوګر ولایت کې د ماشومانو نه د جنسي استفادې عاملین ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي او د یو شفاف بهیر د لارې د محاکمه شي چې د په خبره نورو ته عبرت وګرځي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
له ازادي رادیو نه د ماخمنۍ نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته غوږیست. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتلو لپاره باید هغه ډلې دی خبرو کې ونډه وکړي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. د ښاغلي حکمتیار په باور که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي مذاکرات باید له نورو اړخونو سره دوام وکړي. بل لور ته بیا ولسمشري ټاکنو ته نوماند احمد ضیا مسعود وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید هیواد کې سیاسي مشران سره یو شي. امید ظهیر ملي پاړه راپور لري.
ګلبدین حکمتیار د اکشن می پورس په کابل کې د سولې اړوند یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو ډله حاضر نه وي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، کېدای شي دا ډله پر حق وي. د حکمتیار له قوله طالبان فکر کوي چې جګړه پر دوی تپل شوې ده. حکمتیار د سولې خبرو د بیا ژر پیلېدو لپاره وړاندیز کوي چې دا مذاکرات باید د ټولو هغو ډلو ترمنځ وي چې د افغانستان په وروستیو څلور لسیزو جګړو کې دخیل وو. د هغه په باور وسنۍ او پخوانی حکومت وسلوال طالبان د حزب اسلامي په څیر نور ګوندونه او ډلې چې پورستیو لسیزو کې جګړو کې ښکېلو په دې لوري کې راځي.
چلملای مذاکرات دغه ترمنځ پیل شي چې خپل منځونو کې جنگیدل د واقعیت هغه چې په دې موده کې په جنگونو کې ښکېلو په دې سلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنگونو کې ښکېل ول لملای باید د دې ترمنځ روغ جوړ وسو مذاکرات پیل.
حکمتیار زیاتوي د طالبانو لپاره لومړی همدا بسنه کوي چې لومړی پلا له امریکا سره خبري وکړي. موږ هڅه وکړه چې د حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو بریالي نشو. مګر لدی وړاندې په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر ویلي وو که د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ نه وي بریالي بنشي. هغه زیاته کړې وه حکومت د سولې خبرو په اړه په تدبیر ګامونه اخلي خو کله دې بهیر سره د سولې پرته معامله وشي افغانستان به بحران ته ولاړ شي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د تعریف په اړه وایي لدی موخه دا ده چې طالبان باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشری ماړی لدی وړاندې ویلي چې دانس حقانی په ګډون د حقانی شبکې د درې غړیو خوشی کول د دې خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت له هڅو دي. د افغانستان حکومت لدی وړاندې ویلي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات دي. په وروستیو کې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې اوربند د بین الافغاني خبرو لپاره د شرط په توګه یاد شوی دی خو طالبان لا چمتو شوی نه دی چې د افغانستان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پایل کړي. د دې ډلې له قوله د افغان حکومت سره تر خبرو وړاندې باید دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسیږي. بلور ته بیا د سولې اړوند غونډه کې چې د افغانستان د سولې او ژغورنې شورا لخوا جوړه شوې وه ولسمشری تنومان احمد ضیا مسعود وویل سولې ته د رسیدو لپاره باید سیاسي مشران سره یو خلک شي.
سوله را اول از بین خود شروع کنیم.
د وای سوله باید لمړی لزانه پایل کړ خپل ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړ. هغه نقشه چې تیر شلو کلونو کې مو پرې کار وکړ پایلې ورن کړه جګړې زیات کړه اوس باید پرې وې نوې نقشې کار وکړو.
یی کې در واقع یک نقشې نو آغاز کنیم.
خغلی مسعود زیاتوي سولې ته رسیدو لپاره باید د ملي او والی حکومت جوړ شي سو وکول شي چې په دې اړه کورنۍ اجماع راولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په باګرام هوایي ډګر کې خپل سرتیرو ته په وینا کې وویل د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د طالبانو لوبند خوشی شوی استرالیایي استاد استرالیا ته لرسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغمل توپ د مودي په اړه لرسنیو سره خبرې کړې دي. د تیمومی د تیموموتی ویکس د سرګندونو جزئیات حسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد چې درې کاله له طالبانو سره برم توله خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبريالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیر میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یو امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقانی شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2014 میلادي کال په اگست میاشت کې په کابل کې رغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل یو وخت نه فکر کاوه چې حتماً وشل کې شم او هیڅ کله به خپل عزیزان بیا ونه ویدل خو د خدای په اراده دلته یم. ژوندۍ خوندي او آزاد یم. نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خبرولې په عین حال کې وویل د برمته توپ موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه خو اټکل نه کاوه چې د یرغمل توپ موده به دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی دا و د پنجشنبه په ورځ استرالیا ته ورسید. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د ده او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیبوتی ایکس له طالبانو سره د بند مودې په اړه وویل موږ به د شپې په 2 بجې راویښولو او تونلونو ته به یې کښته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې ډیر نرم او ګلالي خلک ول. ښه چلند یې کاوه.
دغه غل ازادي رادیو او ری یو شمیر کورنۍ چې خپل خپلوان د کابل خار په جنایي پیښو کې وشل شوی د غیر مسول وسلوالو ترهګرو د فعالیتونو په ډیری دواندې خنخي د کابل خار د اتمی حوزې دوه زیان منو شوی کورنۍ ازادي رادیو ته ویل په تازه شپو ورځو کې دوه غړي وسلوالو وژل دي د کابل د پولیسو مسؤلین مني چې په دغه خار کې د ډول پیښې کې خټینګار هم کوي چې د یاد ستونزې د هوارولو په اړه اقدامات کړي دي تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي
طرف دکان را مون بدیم که یک شناختی ما بود بچه تو ریاست منجا افتاده
اطاولا ده کابل خار ده اتم حوزه وسیدون گیده چه پا دی ورسته شپو ورزو که زوان زوی وصلوال و باشه ده وی دغ پیخ ورته ده غره پسیر درون غم پر وگو کرده و اس هم ده خار ده امنیتی وضعیت پاره اندخمند ده
بچیم ده اردوی میلی بود وزیفیش ده روشخور بود
زوی می ده میلی اردو افسر و دنده پریشخور که و سهر 15 بجی لکورا ده وزیفی پلو روان شو پا حلقوی سڑک کی 3 سالو رو کسانو پر دزوو ویشت او شهیده کرد مگ نچا تا بدر سولی او نا دخمنی لرو ده غلول عمل هی سوگ لده کسی نا نشی تیری دلائی
ده شپگیش کلن زبی حلا پلار وای زوی وعده کرده و دره ما شمان لرل په کابل کې ډېرې کورنۍ د جنایي پیښو او وسلوالو غلاګانو پر ډېرېدو اندېښنې ښیي د کابل ښار په بله څنډه کې حاجي حسین وایي وسلوالو کسانو یې لیک لوستی او راره په رڼا ورځ په ډزو وواژه د ده زړه له دردونو ډک دی او له حکومت نه د خپل وراره د قضیې تعقیبول نه غواړي
د داسې وه چې مازدیګر وه د هلک لاړه یو بل انډیوال وه هغه ورسره هغه څو چکر وه هغې خونه چې واپس سره وګرځېده پر رڼا ورځ مازدیګر 15 بجې کوڅې کې یو نفر ورته راغه مخامخ یې په دزړه وویشته ځای په ځای وغورځوله خو تر اوسه پورې نه دولت یې مو غم خوړلی ده نه بیا پوښتنه کړې ده نه روغلي دي موږ دغه دولت نه څه توکو وکړو دولت چارې سه وکړه دولت یې غم نه خوري مقابل کې سړی خپل پیسې خلي سړی خوشي کوي
دغه کورنۍ وایي حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته جدي اقدام وکړي په ورته وخت کې د کابل پولیس مني چې په دغه ښار کې جنایي جرمونه کیږي خو وایي د مخنیوي هڅې ډېرې شوې دي د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 15 باند جرایم سازمانی یافته و جنایی در شهر کابل در طول
په 13 15 میاشتو کې ل 15 ډیر جنایی او سازمان شوی باندونه رنگ شوی دي او ځینې په انفرادي توګه جرمونه کوي مونږ د دوی د پیژندلو او نیولو په هڅه کې یو خو جرایم اوس هم شته د خلکو اندېښنې احساسيږي مونږ هڅه کوو د خلکو اندېښنې لري او امنیتي وضعیت ښه شي
خاغل فرامرز وای امنیتی حوزو د جنایی جرمونو د مخنیوي په هدف له پلان نه د بهر خاري سیمو د امنیت لپاره د سحر له سلور بجونه تر لسو او د مازیګر له سلور نه د شپې تر یوه لسو پورې خپل ځواکونه ګمارلې دي په کابل کې د غیر مسؤولو کسانو د فعالیتونو وسلوالو غلاګانو او سړي تختونو په اړه له پخوا راهیسې اندېښنې موجودې وې خو ډېری په دې باور دي چې حکومت د جنایي جرمونو مخنیوي ته کافي هڅه نه ده کړې خان محمد سین آزادی رادیو کابل
مننه چې آزادی رادیو ته غوږی اس درنو دوستانو زمونږ ما خامنه پښتو نیم ساعته خبری مجله او د روزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین او خلک وايي په دغه ولایت کې ګڼ شمیر دینی خصوصي مدرسې شته چې له دولت سره راجستر نه دي د دغه مدرسو ځکهونکو وايي یاد مدرسې ورته د فراغت په وخت کې د پاکستان د مدرسو سندونه ورکړي د یاد ولایت د حج اوقاف ریاست مسولین مني خو وايي دغه دینی مدرسو مسولین نه غواړي چې مدرسې راجستر شي په دې اړه زموږ همکار لو روزګان شریف الله شرافت دا راپور راستولې
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار او شاوخوا سیمو کې تر سلو زیات دینی خصوصي مدرسې فعال دي چې زرګونه زده کوونکي پکې زده کړې کوي خو یوه یې هم له دولت سره راجستر نه ده د اورزګان ولایت مدني فعالین سره لدې چې دغه مدرسو شتون د دینی زده کړو په برخه کې یو ستر پرمختګ بولی خو دا چې له دولت سره راجستر نه دي په اړه یې سخت اندېښنه شي په دغه ولایت کې د ځوانانو د شورا رئیس غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل په کار د چې دغه مدرسې د حکومت د اړوند ادارو تر قانون لاندې فعالیت وکړي
خو څو نیمګړتیاوې چې دلته موجودې دي هغه د دا چې دوی فعالیت کوي د خلکو څخه پیس اخلي یعنی موت فعالیت نه کوي د خلکو څخه پیس اخلي خو دولت ته مالیات نه ورکوي همدارنګه دوی تعلیم ته خلک هڅوي خو د خلکو سرنوشت خرابوي یو شي ته که متوجه سو دغه کم څوک چې هلته ثبت کړي دي دا ماشومان یا دغه زده کوونکي تر لس کلو پورې لا تر اتو نو لس دولس کلو پورې دلته تعلیم کوي کله چې تعلیم تر هغه کچې ورسي هلته دوی کم رسمي چوکاټ نه لري
نه یوازې دا چې دغه مدرسې له دولت سره راجستر نه لري، بلکې ازادي راډیو داسې اسناد موندلي چې د یادو مدرسو فارغینو ته د پاکستان د مدرسو په نوم سندونه ورکول کیږي. اته کلن شپولاج په ترینکوټ کې د مفتی آغا په مدرسه کې زده کړې کړې او د لومړي درجې تحصیلي سند یې ترلاسه کړی. په سند کې د افغانستان پر ځای د گاونډي هیواد پاکستان نوم لیکل شوی دی.
دولت خو وظیفه کتن مصطفی دی کنه راکې، ځکه چې زموږ په سندو باندې داسې ټپول شوی دی چې د پاکستان نوم ښکې راغلی دی، د پاکستان څخه وایده فارغه شوی دی او هغه موږ چې دلیل ځای څخه فارغې زموږ استادانو چې هغه د پاکستان څخه سندونه موږ ته راوړي. اوس دولت هېڅکله موږ ته دونه پاملرنه نه کوي، نه د سند راڅخه قبلي چې موږ د سند وارو موږ ته یو وظیفه راکې.
ازادي راډیو دغه مدرسو فارغینو ته د پاکستانی مدرسو د سندونو ورکولو موضوع د یادو مدرسو له مسولینو سره شریک کړه، خو د یادو مدرسو مسولینو په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. او ارزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست مسولین هم دغه مسله تاییدوي. د دې ادارې مشر مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مدرسو د رجسترولو لپاره یې په څو څو ځلې هڅې کړي، خو د مدرسو مسولین له دې کار څخه ډاډه کړي.
فرض کې پای نن زموږ پروازګان کې په تجارت اوښتې دي، هیڅ مدرسه زموږ سره راجستر نه ده. د روزګان په شخصي مدارسو کې اول داسته چې د دوی اسناد قابل د اعتبار نه دي، حتی داسې اسناد لیدول شوي دي چې هغه د پاکستان راوړ کیږي، دلته ورکړ کیږي، چې دا دولت ته تر هغو چې تعلیمات اسلامي تایید نه کی قابل د اعتبار نه دي.
د موضوع مد ارزګان ولایت لوالي سره هم شریک کړه، خو هغه په دیاړه هم له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د حج اوقاف وزارت په خوا تر دې ویلي و چې د افغان دولت مشرتابه د دینی مدرسو پراختیا د تنظیم او تجهیزولو ته پلانونه ترتیب کړي، چې له پلي کېدو سره به په هیواد کې دننه د ټولو دینی مدرسو فعالیتونه قانون منسي. افغان چارواکو دا هم ویلي و چې په هیواد کې دننه دینی مدرسو ته به دومره پاملرنه وشي چې افغان زده کوونکي اړ نه شي چې د دینی زده کړو لپاره گاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه، برتانیا او جرمنی وایي شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي، بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې وویل په انس ټیکس سیستم کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او راپور راستولې.
انس ټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې نوی سیستم دی. دغه سیستم تجارتي شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا اروپایي شریکان د ایران د وژونکي انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انسټیکس سیستم چې مقر پاریس کې دی، هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي، بې له دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسی له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځنګړی مالی سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسا، بریتانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه هم له دغه سیستم سره یو ځای سوي دي. درې واړه هیوادونو پرون په ویلامیه کې ویلي دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انس ټیکس سیستم سره یو ځای سي. په ویلامیه کې ویل سوي د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انس ټیکس سیستم او اروپایي هڅې لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې اسانتیا راولي. د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي وو دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي پناه کړي او تر ډیره به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران د وګړو لپاره مهم دي، لکه درمل جوړول، طبي خدمات او زراعتي تولیدات. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې له ایران سره پر اټومي موافقه ترلاسهول، خو امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران بیا د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. له هغې راهیسې د تړون اروپایي لاسلیکونکي فرانسه، جرمني او بریتانیا د تړون د بچ پاتې کېدو هڅې کوي. دوی له ایران سره د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې لپاره د انس ټیکس سیستم جوړ کړ چې د امریکا د بندیزونو له کبله تر اوسه ښکاره نتیجه نه ده لیدل سوې.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستان، و مردل چې فرانسه، برتانیا او جرمني وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي، بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه کولای شي. وخت شپږ